السلام علیکم د ماخم شپک بچی دی د ازادي رادیو د ماخمنه پښتو خبری مجله ز رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په روانه خبرونه کې اوري چې افغان حکومت د جزا د قانون نوې جامع کوډ چې پخوانی ټول جزایی قوانین لغوه کوي د قانون د ښه حاکمیت په خاطر لوی ابتکار ګڼي. دفاع وزارت وی پاکستان باید له تروریزم ملاتړ څخه لاس واخلي او د افغانستان او سیمې د نورو مهمو تحولاتو په اړه هم اوري. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې اجمل اندي وړاندې کوي.
دا هلمند چارواکی وی په ناوی ولسوالۍ کې نن یو ځان وژون کې د موټر په وسیله برید وکړ چې لږ تر لږه دوه سرتیری یې ټپیان کړي دي. په غور ولایت کې د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو تحسن نن هم دوام درلود او د امریکا او روسیې ولسمشرانو د سوریې په اړه یو مهم توافق لاسلیک کړی دی چې د ولسمشر ټرمپ په وینا د ګڼو کسانو ژوند به وژغوري. دا هلمند چارواکی وی چې په ناوی ولسوالۍ کې نن یو ځان وژونکي د موټر په وسیله برید وکړ چې لږ تر لږه دوه سرتیری ټپیان کړي. دا هلمند د والی مطبوعاتي دفتر په وی خبر پاڼه کې ویلي برید د ناوی ولسوالۍ د شورشورک سیمه کې د ملي اردو یو قرارګاه ته څیرمه شوی او په هموای موټر کې سپور بریدګر مخکې لدی چې هدف ته ورسیږي پیژندل شوی او ډزې پرې شوي. وسلوالو طالبانو چې د دې برید پرای پر غاړه اخیستې د اکړې چې په برید کې د ملي اردو ګڼو سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په عین حال کې افغان چارواکي وایي چې په تیرو څلیرویشت ساعتونو کې په پکتیا، لوګر، سرپل، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د مخالفو وسلوالو پر ضد ځپونکي اقدامات او عملیات کړي دي چې د دوی په وینا لسګونه مخالف وسلوال مړاو ټپیان شوي. په غور کې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو تحسن هم نن هم دوام درلود. دا کسان چې حکومت دې ولایت ته په نه پاملرنه توروي پرونې د غور د والي د دفتر مخې ته د اعتراض خیمې ودرولي. له سیمې څخه د ازادي رادیو خبریال وایي چې نن سهار د دې ولایت د ولایتي شورا او دیني عالمانو د شورا غړي او د ولایتي روغتون ډاکټران هم له اعتراض کوونکو سره یو ځای شول. د غور د مرکزي لوی لارې او د پوزلیچ د برېښنا د بند جوړول د اعتراض کوونکو له مهمو غوښتنو څخه دي. په هرات ولایت کې هم د غور د ولایت یو شمېر محصلانو په یوه غونډه کې مرکزی حکومت ته خبرداري ورکړ چې د غور د خلکو غوښتنو ته ځواب وایي. دوی همدارنګه خبرداري ورکړ چې داسې ونه شي دوی به له مرکزی حکومت سره همکاري پرې کړي. تر اوسه پورې افغان چارواکو د غور د معترضانو د غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ټاکل شوی چې د روانې اونۍ تر پایه د دې شورا د رئیس په مشرۍ یو افغان هیئت اندونیزیا ته سفر وکړي. دا دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د شنبې پورز ازادي رادیو ته وویل افغان هیئت به په دغه سفر کې له اندونیزیایي لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. خو د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهانو په کابل کې د ازادي رادیو ته د دې سفر په موثریت شک څرګند کړی او ټینګار کړی چې د سولې عالي شورا باید د نورو هیوادونو د مرستې د اتکا پر ځای په مستقیمه توګه له وسلوالو طالبانو سره د اړیکو د ټینګښت هڅه وکړي. له ازادۍ راډیو نه خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر نن وروسته لاغې چې د آسیا پاسیفیک د مشرانو د غونډې تر څنګ د روسیې له ولسمشر پوتین سره وکتل وویل د سوریې په اړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره شوې موافقه به د ډیرو خلکو ژوند وژغوري. په عین حال کې روسي چارواکو د دواړو ولسمشرانو ترمنځ نن یو شوی توافق په فوق العاده توګه مهم بللی. ټرمپ د خپل سپرلۍ الوتکې ایر فورس 1 کې چې د ویتنام له ډاننګ ښار څخه د دې هیواد پلازمېنې هانوی ته په لاره وه خبریالانو ته وویل موږ ډیر زر یو توافق ته ورسېدو. نوموړي زیاته کړه د سوریې په اړه دا توافق به د یو زیات شمیر خلکو ژوند وژغوري. تر دې مخکې روسي رسنیو د روسیې او امریکا د ولسمشرانو ترمنځ د سوریې په اړه پر یوې شریکې اعلامیې د سلا کېدو رپورټ ورکړی و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د جنوب ختیځې آسیا د مشرانو د غونډې په پای کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې له ولسمشر ټرمپ سره یې نننی توافق فوق العاده مهم دی. خو ولسمشر پوتین بیا وویل دا توافق ته چې همدانن سند د ولسمشر ټرمپ لخوا لاسلیک شو رسیدل اسانه نو.
پوتین وای دا اسانه نه و چې د سوریې په اړه یو ګډ توافق ته ورسیږو. زموږ متخصصانو پر دې توافق د جنوب ختیځ آسیا د اقتصادي همکاریو د مشرانو د غونډې په درشل کې کار پیل کړی وو او د دې سند نهایي کېدل پرون پیل شول. د روسیې خبری رسنیو رپورټ ورکړی چې په دې سند کې دواړه مشران په سوریه کې د داعش د وسلوالو ډلې د ماتولو لپاره د ګډو هڅو په دوام او د ارتباطاتو د داسې چینلونو پر رامنځته کولو چې په منځني ختیځ کې د خطرناکو پیښو مخه ونیسي صلاح شوي دي. شمالی کوریا نن آسیا ته د ولسمشر ترامپ وروسته سفر جنگ پارونکې وباله. وی ویل دا سفر به یوازې پیونګیانګ نور هم خپل اټومي پروګرام ته ژمن کړي. ترامپ په دې سفر کې هڅه وکړه چې د پیونګیانګ د اټومي ارادو د کابو کولو لپاره ملاتړ راټول کړي او پر سیمه ییزو قوتونو یې ټینګار وکړ چې د شمالی کوریا د حکومت پر ضد یو موټی شي. سیمې ته د ولسمشر ترامپ د سفر په اړه د شمالی کوریا د یو چارواکي د لومړنۍ تبصرې په توګه دا د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان لخلي دولتي خبري اژانس ویلي دا جګړه پارونکو سفر دی چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په وړاندې به خند ونه ګرځي.
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. افغان حکومت د جزا د قانون نوې جامع کوډ چې په خوانی ټول جزایی قوانین لغوه کوي د قانون د ښه حاکمیت په خاطر لوی ابتکار ګڼي. د حقوقي چارو کارپوهان هم دا یو مثبت ګام یادوي. د سولې عالی شورا یو لوړ پوړی پلاوی اندونیزیا ته ځي ترڅو د افغانستان د سولې په مسأله د هیواد سره خبرې وکړي. د قانون او پیټرولیم وزارت چارواکي د لوګر په مس عینک کان کې د عملی کارونو په پیلېدو د رامنځته شوي ځنډ لامل په دې کان کې د لرغونو آثارو موجودیت یادوي. د سولې عالی شورا وایي د اندونیزیا له تجاربو به د اندونیزیا په سفر کې ګټه پورته کړي.
بیشتر محور صحبت ها در این سفر و آجندار استفاده از تجارب اندونیزیا و به حیث یک کشور بزرگ اسلامی.
د مزار شریف د امنیت په اړه هم رپورت اوري او په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتو او د روسیې ولسمشرانو د سوریې په اړه یو ګډه اعلامیه تصویب کړه. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې په واضح ډول اوریدلای شي. افغان حکومت د جزا قانون نوې جامع کوډ چې په خوانی ټول جزایی قوانین لغوه کوي د قانون د ښه حاکمیت په خاطر لوی ابتکار ګڼي. د جمهور رئیس دوه مرستیال سرور دانش چې د شنبې په ورځ د جزا کوډ د رسمي جریدې د چاپ پرانسته کول ویل چې د جزا ډېرې قوانین خواره وارول او اړتیا و چې جزایی مواردو ته د ښه رسیدګۍ په هدف په ټولو یو وار بیا کتنه وشي. د افغانستان د عدلیې وزیر وایي د جزا د کوډ په جوړېدو د 1991 لمریز کال راهیسې کار شوی چې له مخې د حدودو قصاص او دیت د جرمونو مرتکب د اسلامي شریعت د حنفي فقه له حکمونو سره سم مجازات کیږي. د دې موضوع جزئیات د یوسف خان زدران په رپورټ کې ورو.
په افغانستان کې د قانون د ښه حاکمیت په هدف د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له قانون پرته د دغه هیواد شاوخوا 3 ټول جزایی قوانین له ځینو تعدیلاتو سره په یوه کوټ کې ځای پر ځای شول. د افغان ولسمشر دویم رسیال سرور دانش وایي د افغانستان قوانین تر ډیره خواره واره ول او ګڼو جزایی قوانینو نه همغږي رامنځته کړې وه. ښاغلی دانش چې د شنبې په ورځ د قوانینو د دغې مجموعې پرانیسته کوله وویل جزایی قوانین نه یوازې دا چې همغږي نه وو بلکې دې ته هم اړتیا وه چې بیا کتنه وشي، اصلاحات پکې شی او پاسانه توګه د فهم وړوي.
خود قانون جزای ما با این که نامش قانون جزا بود،
د جزا قانون سره لدې چې نوم د جزا قانون په کار وشه ټول د جزا قوانین په همدې کې وای. خدا سین نو وو اوس که سره پرتل کړو د جزا نوې کوډ له پخوانی قوانینو 50% ډیر سلري
حالا در کود جزا اضافه شده.
د افغانستان د جزایی آمدنی قوانینو نشه او خلوی کال تیر شوی. افغان حکومت و کال وړاندې په جزایی قوانینو د بیا کتنې او تعدیل ژمنه کړې و. د جزا کوډ چې حکومت د جزا جامع قانون بولی په 1918 شپاړسو مادو او فصلونو او دوه ټوکونو کې چاپ شوی دی. دا قانون چې تازيري جرمونه او جزاګانې تنظیموي د حدود او قصاص او دیت جرمونو مرتکب پکې د اسلام د شریعت د حنفي فقه له حکمونو سره سم مجازات کیږي. د جزا په کوټ کې د جرمونو ډولونه او اندازې د جرم مانوي عناصر د جرم ترسره کوونکي شریک او مرستيال ته جزاګانې د جرم د تکرار صورتحال جنگي جرمونه د دولت امنیت او اقتصاد پر وړاندې جرمونه او داسې ډیر نور واضح شوي او جزاوي ورته ټاکل شوي دي. افغان حکومت هیله مند چې د جزا د کوټ په تطبیق سره چې د قوانینو ترمنځ خامغږي لري په تازيري جرمونو او جزاګانو پورې اړوند اصول قوانين او حکمونه ښه تنظیم او سره به د قوانینو رعایت ته پاملرنه ډیره شي. د افغانستان د عدلیې وزیر عبدالبصیر انوروي د جزا کوټ د قوانینو داسې مجموعه ده چې د هیواد نامتو علماو او استادانو پرې څلور نیم کاله کار کړی دی.
دغه تاریخي او بارزښت اثر په غنامندۍ کې د هیواد تر ټولو جید علما د هیواد د علماو سراسري شورا خطیبانو د پوهنتونونو د شریعت او حقوق پوهنځیو له استادانو دانشمندانو او د علماو د تصنیف له مجموعه استفاده شوې ده.
د جزا کوټ د 1395 لمریز کال د هوت په میاشت کې د افغانستان کابینه تصویب او ولسمشر محمد اشرف غنی توشي کړی دی. د جزا کوټ په رسمي جریده کې راغلی چې دا کوټ په رسمي جریده کې لغپریدو نه میاشت وروسته نافذیږي.
ومریدل په داسې حال کې چې حکومت نوی جزایی کوټ ابتکار ګڼي، د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان هم د قوانینو نوی کېدل او یو ځایي مجموع لاسته راوړنې بولي، خو وایي چې حکومت باید پر وړاندې عامه پوهاوی ډېر کړي. له دې ډلې د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن رئیس اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل چې د جزا قوانین ډېر پخواني وو او بیا کتنه د وخت سره سم اړتیاوې پوره کولی شي. زموږ همکار یوسف خان زدران د یوې مرکې په پیل کې د جزا د کوټ په اړه د خاغلی هوډمن نظر پوښتنه ده.
زه فکر کوم چې د افغانستان د جزا قانون د 1952 کال قانون و چې تر اوسه پورې هغه نافذ دی، او وروسته د هغه نه په ځینو برخو کې جزایي قوانین تصویب شوي دي. دا ډېر تخمیني سند یا بیوه رسمي تریده کې نه و چاپ، ډېر په دغه برخه کې یو پراګندګي موجوده وه. هغه په دې معنا چې په بېلابېلو برخو کې جزایي احکام بیلابیل قوانین تنظیم کړي وو. او بل مهمه ده چې ځینې قوانین چې هغه د جزایي قوانین نه و، اما په هغه برخه کې د جرایمو د پېښېدو امکانات و، د هغه قوانینو کې جزایي احکام هم تنظیم شوي و، لکه د ګمرکاتو قانون یا ځینې نور قوانین. زه فکر کوم په مجموع کې دغه ګام د ستایلو ده.
بل هوډمن صاحب، لکه ځینې توپیرونه به طبعا وي، لکه د بچبازي فعل پخوا جرم نه و په نوي کوډ کې شامل دی. ستاسو په نظر څو عمده تغییرات راغلي د پخوانیو تعزیراتي او جزایي قوانینو او د اوسني کوډ ترمنځ؟
همدغه د دې قانون بشپړ متن ته لاسرسي محدودیت دې سبب شوی و چې دا قانون تر اوسه پورې موږ په بشپړه توګه نه دی مطالعه کړی. اما په مجموع کې څومره زما معلومات دي، ډېر هغه موارد چې مخکې په جزا قانون کې د جرم په توګه تعریف شوي نه وه، هغه اوس د جرم په توګه تعریف شوي دي. هغه عمده برخه مثلا که تاسو یادونه وکړه، دا مخکې په جزا قانون کې وو، مثلا فسق او فجور ته تحریکول دا یو جرم و په جزا قانون کې. اما په دې توګه نه د بچبازۍ یا ځینې نور موارد، خصوصا په سایبری جرایمو برخه کې موږ هیڅ احکام نه درلودل، ځکه په هغه وخت کې په افغانستان کې انټرنیټ لاسرسی یا نه و یا ډېر محدود و.
درسته ده چې دا مجموعه اوس جوړه شوې ده او په رسمي جریدو کې چاپ شوې ده. دلته ډېری زموږ محکمې خلک قانون پوهان د پخوانیو قوانینو سره آشنا دي. اوس حکومت ته په تېره عدلیه وزارت ته څه کول پکار دي تر څو خلک له نوي قوانینو سره لږ تر لږه چې په دې مجموعه کې راغلي آشنا شي؟
دې ګڼې چاپ سي افغانستان ټول ولایتونو ته ولېږل شي. په محاکمو کې څارنوالې کې، د پولیسو په دفترونو کې، د مدرسو وکیلانو په ټولنو کې په دې باندې ورکشاپونه ونیول شي، بحث باندې وشي، تر څو او په رسنیو کې باید دا مسله مطرح شي، رسنۍ باید ډېر بحثونه ونیسي، تر څو د دې قانون د موادو په اړه باندې عامه پوهه کچه لوړه شي. او هغه صورت کې چې د قانون حکم هم داسې اساسي حکم کوي چې د قانون له احکامو بېخبري وزر نه دی، نو په دې خاطر د دې لپاره چې دا غوږ له منځه تللی، د قانون په برخه کې عامه پوهه کچه باید ډېره لوړه شي.
د جزا د قانون د نوي کوټ په اړه مو د حقوق چارو د کارپو اجمل هوډمن څرګندونه واورېده. ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د سولې علي شوراوی ټاکل شوې ده چې د روانې اونۍ تر پایه د دې شورا د رئیس په مشرۍ یو افغان پلاوی اندونیزیا ته سفر وکړي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو مسؤل محمد اسماعیل قاسمیار د شنبې پورس ازادي راډیو ته ویل افغان پلاوی به په دې سفر کې له اندونیزیایي لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان دغه سفر بې ګټې ګڼي او وایي چې د دې پر ځای دې د سولې په اړه مستقیما له طالبانو سره خبرې وشي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پر ریپورت کې ورو.
د افغانستان د سولې علي شوراوی افغان تلاوی به د اندونیزیا له ولسمشر او یو شمیر نورو اندونیزیایي چارواکو سره د سولې په برخه کې د نوموړي هیواد تجربو او له افغانستان سره یې د مرستو په اړه خبرې وکړي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اندونیزیا یو لوی اسلامي هیواد دی او د روانو جریانونو په جوړښتونو نفوذ لري، نو ځکه به نوموړي هیواد ته د افغان پلاوي سفر ګټور وي. هغه وایي ټاکل شوی د روانې اونۍ تر پایه د سولې د عالي شورا د رئیس په مشرۍ یو پلاوی اندونیزیا ته سفر وکړي. تر ډیره به د دغه سفر د خبرو محور او ایجنډا د سولې په برخه کې د اندونیزیا په تجربو بحث وي، او دا چې اندونیزیا یو لوی اسلامي هیواد دی د روانو جریانونو په جوړښتونو هم نفوذ لري. زما په نظر دا سفر به له لاسته راوړنو ډک وي. د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی افغانستان ته سفر درلود چې له افغان ولسمشر او خپل افغان سیال سره یې په کتنه کې د سولې د پروسې په برخه کې د هر اړخیزو همکاریو ډاډ ورکړ. میرمن ریتنو مرسودی د افغانستان د سولې علي شورا رئیس محمد کریم خلیلی ته بلنه ورکړه چې اندونیزیا ته سفر وکړي او د سولې په برخه کې د دوی له تجربو ګټه واخلي. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان دغه سفر بې ګټې بولي. د دوی په وینا د جګړې او سولې په برخه کې د هر هیواد شرایط، ستونزې او تجربې مختلفې دي او په بل هیواد کې د بشپړ تطبیق وړ نه دي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې علي شورا ته په کار ده چې د وخت له ضایع کېدو او پر نورو د اتکا پر ځای نیغ په نیغه له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره با اعتباره اړیکې ټینګې کړي.
لازمه ده چې سولې شورا ځان وغولي، نه مناسبه ده چې کاذب هیل خلکو ته ورکړي او نه هم اختلافي وشي او نه هم د منابعو د وسایلو بې ځایه ضایع کېدل. خبره ده چې په کور دننه باندې دغه انرژي چې د سولې شورا لري یا په ستراتیژي په جوړولو باندې، طالبان سره په اړیکو باندې، په لابیګرۍ باندې، د خلکو اسان جوړولو باندې کوزون کوي.
خو د سولې علي شورا وایي چې اندونیزیا یو لوی اسلامي هیواد دی، د فتواګانو د ورکړې جید دینی عالمان لري او د اسلامي نړۍ د ستونزو په هواري کې ښه او ګټور رول ادا کولی سي. نو ځکه د دوی په خبره دغه هیواد ته د افغان پلاوي سفر مهم دی. خغلی خادم زیاتوی افغان حکومت له دی وړاندې هم د سولې په برخه کې یو شمیر نورو هیوادونو ته د همکاریو لاس وکړی، خو په خبره یې ګټورې او د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. ازادي رادیو په اف ام پی 100.5 سربیره په منځنۍ څپا 1200 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري، او که انټرنټ لرئ نو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ خبرونه په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکي د لوګر په مس عینک کان کې د عملی کارونو په پیلېدو کې د رامنځته شوي ځنډ لامل په دې کان کې د لرغونو آثارو موجودیت یادوي. د دې وزارت د پالیسۍ مرسیال احمد جاوید سادات د خبرې د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په استجوابیا غونډه کې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویل دغه کان نه د لرغونو آثارو استل به 2 کاله وخت ونیسي. په دې اړه تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
ولسی جرګې د شنبې په ورځ د مس عینک کان په عملي کارونو کې د رامنځته شوي ځنډ په تړاو د قانونو او پټرولیم او کورنیو چارو وزارت مرستیالان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست استجواب کړی و. د قانونو او پټرولیم وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جاوید سادات په دغه استجوابیا غونډه کې د مس عینک کان په استخراج کې رامنځته شوی ځنډ د لرغونو آثارو موجودیت یاد کړ.
دلیل کې پروژه کار عملي شواز نشد،
د عملي کار د نه
کیدو لامل په مادني موادو د لرغونو اثر موجودیت کې او د دې لامل شبه چې موږ نه توانې د لچې استخراج پیل کړو که چیرې دغه لرغونی اثر د اوک محل لپاره لا هم دغه طبي موږ وونه شو کړی چې د پروژې عملی کار پیل کړو.
خغلی سعادت وایي بل ستونزه دا ده چې د تړون کوونکي کمپنۍ لخوا د تړون په متن کې په هرو 15 کلونو کې بیا کتنه کیږي او اوس دغه کمپنۍ د مذاکرې د بنسټونو د جوړولو په ګډون 55 وړاندیزونه مطرح کړي دي. د قانون وزارت وایي دغه کمپنۍ دا کوي چې د بنسټونو یا زیربناو جوړول دوی لپاره اقتصادي نه تمامیږي او د متن د بدلون غوښتونکي دي. د مساینک د کان تړون د 2008 میلادي کال د اپریل په 8مه د چین د ام سی سی کمپنۍ او افغان حکومت مترمایز لاسلیک شو. د ولسی جرګې په ستو جوابه ناسته کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست عبدالرسول باوري د لرغونو آثارو په اړه خبرې وکړې. نو موړي ول چې تر اوسه له دغه کان د 1100 قلمه لرغونی آثار موزیم ته انتقل شوی او یو شمیر آثار د بیا رغول لپاره هنګری ته لیږل شوی.
او کار په ډېر روان دی، په ډېر مزرګ دادو د اصولو مطابق روان دی او د دې لپاره موږ درې کلن پلان جوړ کړی دی چې هم د یونسکو سره، هم د معدن محترم وزارت سره او هم د اطلاعات فرهنګ وزارت شاملې برخې ورسره یوځای کار کوي.
نوموړي وویل د مس عینک په کان کې له 400 نه ډېر کسان له 30 لرغون پېژندونکو سره په دقت کار کوي. د کورنیو چارو وزارت معین مراد علي مراد بیا د قانونو په ځانګړي ډول د مس عینک کان د امنیت د ټینګښت خبره کوي او وایي چې یو شمېر کسان د قانونو په چارو کې مداخله کوي چې دا کار ستونزې جوړوي. خو نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل.
د ناجیه صاحب په راپور کې مو اوریدل چې د قانون او پیټرولیم وزارت چارواکي د لوګر په مس عینک کان کې د عملی کارونو په پیلېدو کې د رامنځته شوي ځنډ سبب په دې کان کې د لرغونو آثارو موجودیت یادوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا مزار شریف اوسیدونکو شکایت کوي چې ورس تر بلې په دې ښار کې امنیتي وضعیت خرابېږي. دوی وایي چې امنیتي چارواکي د بلخ امنیت ته جدي پاملرنه نه کوي. بلخوا بیا د بلخ د پولیسو وایان شیرجان دورانی د هدفي قتلونو پیښېدل تاییدوي او وایي چې پولیس هڅه کوي تر څو امنیتي وضعیت په دې ولایت کې کنټرول کړي. په اړه له مزار شریف زموږ همکار مجیب الرحمن حبیب زاهر رپورټ لري.
د بلخ ولایت اوسیدونکي د نامنې له زیاتوالي او هدفمندو وژنو له ډېرېدو اندېښمن دي او د دې ولایت امنیتي چارواکي امنیتي وضعیت ته په بې پامۍ تورنوي. د بلخ ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې کابل لا یویني مې میاشتې را پدې خوا تر بل هر وخت امنیتي وضعیت د ولایت کې خراب شوی او هر ورځ د مختلفو جنایي پیښو او مرموزو قتلونو د پیښېدلو شاهدان دي. دوی وایي چې د تېرې اونۍ په ترڅ کې څو مرموز قتلونه په مزار شریف ښار کې د نامعلومه وسله والو لخوا ترسره شول او تر څنګ یې د انتحاري او انفجاري حملو شاهدان هم ول، خو د یوې پېښې عمل هم نه دی نیول شوی. د مزار شریف اوسیدونکی احمد صمیم حسیني اندېښنه څرګندوي چې د بلخ ولایت مرکز نامنه شوی او دا نامنی سبب شوی چې خلک هم په ویره کې ژوند وکړي. هغه وویل
وضعیت امنیتی د مزار شریف
په دې ښار کې امنیتي وضعیت ډیر خراب دی. هر ورځ انتحار، انفجار او ترور دلته ترسره کیږي. خلاص باید ووایم چې وضعیت د امنیتي ځواکونو له کنټرول وتلی
دی. خراب شده.
قادر د مزار شریف یو بل اوسیدونکی دی. هغه وایي چې د ډېریدونکو نامنۍ اصلي عمل محلي حکومت دی. دی وایي چې امنیتي چارواکي او د محلي ادارو مشران په خپلو محوله دندو کې ناغېړي کوي او دا سبب شوی چې امنیت خراب شي. قادر وویل
اسم ما قادر است، چروند مزار شریف. توجه صورت بگیره چون دی اخر اوضاع بیخی نارام شده و حکومت اصلا بیخی خواب است. در خواب غفلت دولت فرو رفته و ناامنی روز به روز زیاد شده رفته و میخواهیم که دولت در این راستا توجه داشته باشه.
پمده حال که در بلخ در پولیس وایان شیرجان دورانی سره لدی چې په مزار شریف کې د انتحاري او انفجاري حملو ترسره کېدل او د هدفمند او وژنو رامنځته کېدل تاییدوي، خو استدلال کوي چې مزار شریف په امن وضعیت کې قرار لري او د جنایي پیښو رامنځته کېدل د بشري ټولنې یو طبیعي امر دی. د امنیت قمندانې ویان سره لدی چې وایي مزار شریف په بشپړه توګه امن دی، خو د انسان تښتونکو، موټرسایکل سپرو، غلو، قاتلینو او د نشه یي توکو د قاچاقړونکو له نیولو هم خبر ورکوي. هغه په دې باب ازادي راډیو ته وویل دا ټول سره وړنې دي. موږ په 24 ساعتونو کې یو انسان تښتونکی ونیو، د موبایلو، موټرسایکل سپاره غلمو نیولي. هغه کسانو چې په دودی شیشو لرونکو موټرو کې خلکو ته اذیت کوه هغوی مو هم نیولي. دا د جرم او جنایت سره مبارزه ده چې د بلخ امنیت اخلال نشي. باید یاد کړم یوازې مزار شریف نه دی چې د څو نویو راپدې خوا د هدفمند وژنو او انفجاري فعالیتونو شاهد دی. د بلخ ولایت په چهاربولک، چمتال او شولګره ولسوالیو کې خلک په خپلو سیمو کې د طالبانو له حضور هم شکایت لري. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتو او د روسیې ولسمشرانو د سوریې په اړه یو ګډه اعلامیه تصویب کړه. د روسیې خبری اژانسونو د کرملین د ویان په حواله رپورټ ورکړ چې ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین په ویتنام کې د آسیا پسیفیک اقتصادي همکارۍ د سرمشریزې پر مهال تر لنډ تماس وروسته دا اعلامیه تصویب کړه. په دې اړه جزئیات د صالح محمد صالح په رپورټ کې اورو.
د سوریې په اړه د روسیې او امریکا د ولسمشرانو په ګډه اعلامیه کې دواړو مشرانو موافقه کړې چې د داعش ډلې د ماتولو لپاره به ګډو هڅو ته ادامه ورکوي، او د روسیې د خبری اژانسونو په حواله دواړه لوري به په منځني ختیځ کې د خطرناکو ټکرونو او پیښو د مخنیوي لپاره د ارتباطاتو چینلونه فعالوي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي دغه ګډه اعلامیه د ویتنام په دانانګ ښار کې د سرمشریزې په څنډه کې په ځانګړي ډول د ولسمشرانو کتنې ته ترتیب سوې وه. د روسیې خبری اژانسونه وایي په دې اعلامیه کې دواړو لوریو د سوریې ځمکنۍ بشپړتیا، خپلواکۍ او ملي حاکمیت ته خپل تعهد تایید کړی دی. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د جنیوا پروسې په چوکاټ کې د سوریې د لانجې د سیاسي حل غوښتنه سوې ده. په اعلامیه کې ویل سوي دواړو لوریو موافقه کړې چې د سوریې شپږ کلنه شخړه نظامي حل لار نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین په دې اړه نن په داسې حال کې لنډې خبرې وکړې چې په ویتنام کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاریو د سرمشریزې پر مهال د یوه ګډ عکس اخیستلو لپاره سره روان وه. سپینې ماڼۍ ویلي د دواړو ولسمشرانو ترمنځ کومه رسمي کتنه نه ده پلان سوې. دواړو ولسمشرانو پرون د شپې د ډوډۍ پر مهال یو بل ته لاسونه ورکړل، او نن یې د دې سرمشریزې د پیل پر مهال هم لاسونه سره ورکړل. سپینې ماڼۍ پرون ویلي وه په مهالویش کې د ځینو ټکرونو له کبله د دواړو ولسمشرانو ترمنځ کومه رسمي کتنه پلان سوې نه ده، خو دا ممکنه ده چې دواړه ولسمشران ښایي یو بل ته لاس ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ آسیا ته په 12 ورځني سفر وتلی دی. له زیاتې مودې راهیسې د امریکا په مشرۍ ایتلاف او روسیه په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جنګیږي. د سوریې په شپږ کلنه کورنۍ جګړه کې روسیه د سوریې د ولسمشر بشر الاسد ملاتړ کوي. امریکا بیا د هغو جنګیالیو ملاتړ کوي چې د سوریې د رژیم پر ضد جنګیږي. په دې جګړه کې په زرګونو کسان وژل سوي او په لاکهاو نور خلک کډوال یا هم بې ځایه سوي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
څېړونکو او کارپوهانو د جولا له تارونو څخه په الهام سره یو ډیر حساس مایکروفون جوړ کړی دی. په دې اړه جزئیات له اسمت ساروانه ورو.
ساینسپوهانو د جولا له خورا نازکو تارونو څخه په الهام ډیر حساس مایکروفون جوړ کړ. دا مایکروفونونه به د موبایل ټلیفون او نورو پرمختللو وسیلو د اوریدو قوت زشت زیات کړي، ځکه چې دا مایکروفونونه ډیر ټیټي فریکوئنسي تشخیص کولی شي او په عین حال کې اضافي غشهاره ښه فلتر کوي. د جولاڅالو یا تارونو تر دې وړاندې هم د ساينس پوهانو پام د ډیرو چارو خواته اړولای او په الکترونیک جین درملنې، فضایی تحقیقاتو، طب او نورو برخو کې ورڅخه کار اخیستی دی. ساينس پوهان وایي ممکن یو وخت د جولالا تار څخه د هغه د کلکوالي او په عین وخت کې زیات انعطاف له کبله د موټرو په سیټونو کې کار واخیستل شي. په نیویارک کې ساینس پوهانو د غراز د یوې څېړنې په ترڅ کې د انسان او حشرو ترمنځ د ژغ د تشخیص د څرنګوالي توپیر څېړلی دی. دوی وای انسانان د غوښ له پرې څخه په استفادې د ژغ لورې پیژني، یعنی په دې وسیله پوهیږي چې ژغ له کومې خوا راځي، خو حشرې په خپلو ویشتو ژغ اوري. د دې علت دا دی چې د مچانو، ماشو او جولا په شان حشرې په هوا کې د فشار د تغییر د پیژندلو پر ځای پر خپل بدن د خورا نازکو ویشتانو یا پخو په وسیله د هوا د تغییر سرعت تشخیصوي. په دې څېړنه کې څرګنده شوه چې د جولا تار دومره نازک او ظریف دی چې ډیر ټیټ او بیخي کمزوري فریکونسي په ارتعاش یا لړزې مومي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام 100.5 صفه په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې په صفه ډول اوریدلای شي. د نن ورځې د خبرونو ورستۍ